جلاله طرف نه تقدیر دی او د الله جل جلاله دا یو اراده ده دوی ته دغه نصیب لیکل شوی چې دوی ته دغه د یو عضو کموال چې الله جل جلاله ورته ورکړی. نو لومړی حق دغه دی چې هغه ته باید مونږ په کم نظر باندې ونه ګورو. هغه که میرزادي مایوبي او که د جنګ په سبب کې شوی وي د خپل عضو د لاسه ورکړی وي، نو هغې ته مونږ د جوړ انسان په سترګه باندې وګورو. ډېر داسې انسانان شته چې هغوی بعضې اندامونه د لاسه ورکړي، پښې لاس نه لري، خو هغوی ته الله جل جلاله ډېر غټ عقلي قوت او طاقت ورته ورکړی. نو لومړی خبره دغه ده چې هغوی ته باید مونږ په هغه نظر باندې وګورو لکه د جوړو انسانانو چې کتل کېږي. دویم خبره دغه ده چې د دوی دا ممتلکات چې دي د دې باید حفاظت وشي. ډېر داسې انسانان چې هغوی معلولین دي، نو هغوی بعضې قوي انسانان راځي به د دوی په ممتلکاتو باندې بیا دعوه کوي او هغه بیا ورنه اخلي او هغه ورنه غصب کوي، وایي دا چې دی دا ضعیف دی او دا چاته څه نشي ویلی، او خاصا بعضې هغه معلولین چې هغوی خبرې نه شي کولی د مثال په توګه باندې او هغوی ته نطق کې څه مشکل لري، نو هغوی وایي چې موږ دوی نه ډارېږو. دریمه خبره دا ده چې د دوی سره همداسې تفاعل او مشارکت وشي لکه د جوړو انسانانو سره، یعنی د دوی همداسې لیدنه وشي، دوی ته بعضې ګفټونه واخیستل شي، دوی ته مینه ورکړل شي، د دوی سره نیکي وشي، احسان ورسره وشي، او لکه د جوړو انسانانو سره چې مونږ تاسو څنګه دوستي انډیوالي او ملګري کوو، نو باید د معلول انسانانو هېڅ فرق باید ونه شي. ځینې انسانان چې د هغوی نه یو قسم کرکه کوي او د هغوی نه نه غواړي چې ځان ورسره ټچ کړي او نه غواړي چې ځان ورسره یو ځای کړي او غواړي چې د هغوی نه خپل په اصطلاح باندې هغه ځان نه وساتي. څلورم حق یې زما په نظر باندې چې د دوی د خاصو ځایونو لپاره احترام وشي، لکه د مثال په توګه باندې یو معلول انسان دی هغه موټر چلوي، د معلولینو لپاره باید جدا پارکینګونه وي، د هغوی پارکینګ پارک ته د مثال په توګه باندې باید جوړ انسان پکې ونهدرېږي، په شفاخانو مخکې، د میدانوي مخکې، حتی په مولونو، بعضې بازارونو، بعضې عامو ځایونو کې، د هغوی کوم ځایونه چې ورته جوړ شوي د هغوی باید کاملا هغه وشي، احترام وشي. حتی په پارکونو کې هم زیاتو هېوادونو کې دغه مسایل دي چې د هغوی دپاره خاص چوکۍ جوړ شوي د معیوب یا د معلول یو عکس ورباندې، نو جوړ انسانان د هغې کاملا احترام کوي، او حتی که چېرته ډېر زیات ضرورت هم وي نو په هغه ځای که نه دوی خپله کینی نه استفاده کوي نه پکې موټر دروي. او پنځمه خبر دا ده چې د معلولونو انسانانو یا پنځم حق دغه ده چې د هغوی د قدرتونو او د استعدادونو باید ډېر احترام وشي. ډېر داسې انسانان لکه مخکې چې ما تاسو ته مثال کوي کېدی شي هغوی معلوله وي، معیوبه وي، پښې لاسې نه وي، خو هغوی ته الله جل جلاله ډېر لوی لوی فکري قدرتونه ورته ورکړي، او ډېر زیات خلک د هغې بیا په قصه کې نه اوسي، وایي دا داسې معلول دی، ګور دی، وشال دی، او څنګه دی. نو دغه د دې د احترام د یو هغه ده چې دوی د استعدادونه باید هغه وشي، باید استفاده وشي. زموږ ستاسو مبارک دین دوی ته همداسې حقوق ورکړي لکه څنګه چې جوړ انسان ته، بالعکس دوی زموږ ستاسو په قشر او زموږ ستاسو په ټولنه کې دوی ضعیف انسانان دي. رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې انما تنصرون وترزقون بدعفائکم، وایي په تحقیق سره ای جوړو انسانانو تاسو ته چې رزق درکوي، روزي درکوي، تاسو ته د هغه معیوبو، معلولو او د ضعیفو انسانانو سره په نصرت او په همکارۍ او په کومک باندې او د هغوی سره په همکارۍ باندې تاسو ته الله جل جلاله رزق درکوي. یعنی معنا د دې دغه ده چې مونږ تاسو چې جوړ انسانان، مونږ تاسو ته چې رزق روزي راکوي، د کوچنیو ماشومانو چې هغوی ضعیفان دي هغې په وجه باندې راکوي، د هغه انسان چې ضعیف دي د هغې سره مونږ تاسو احسان نیکي کوو د هغې په وجه باندې راکوي. نو زموږ ستاسو کېدی شي د جوړو انسانانو حتی ټول رزقونه الله جل جلاله د دې خلکو په وجه باندې مونږ تاسو ته الله راکړي وي.
بله، یو شمېر کسان دغو معلولو سره سم چلند نه کوي، لکه څنګه چې تاسو وویل چې دوی تر ټولو زیات لومړیتوب لري چې درناوی وسي، احترام وسي. په دې اړه تاسو څه وایئ ډاکټر صاحب؟
هغه انسانان چې د دې خلکو احترام نه کوي او دوی ته په د قدر په سترګې باندې نه ګوري، نو هغوی د هم داسې وډر شي وده یادېږي چې اسمه چې کومه ورځ زه د دې شي انسان په شان باندې نه شم. دا خو دنیا ده، نو کېدای شي یو ورځ همدغه انسان د دې معیوب او د معلول انسان په څېر باندې شي، نو بیا که دسره داسې بد چلند وشي بیا به دې څنګه تصور وي. او خپل موږ تاسو خپل اولادونه، موږ تاسو خپل د کورنۍ اعضا، موږ تاسو داسې یو قسم تصور کړو چې چېرته دوی په دې انداز باندې وي او دوی سره بد چلند وشي، نو بکه زمونږ ستاسو هغه طبیعت به څنګه وي. نو دا خو د الله جل جلاله تقسیمات دي، الله جل جلاله د هغوی نه چېرته بعضې آزاد جسم اخیستي وي، نو نور هغوی ته بدایل ورته ورکړي. هغه کوم نعمتونه چې الله جل جلاله ورته ورکړي په هغې باندې فوکس او تمرکز وشي، د هغې نه ګټه واخیستل شي او هغې ته ډېر زیات توجه وشي. هر څوک چې وي، دا که زمونږ ستاسو په کور کې وي، زمونږ ستاسو په ګاونډ کې وي، زمونږ ستاسو په کلي کې وي، نو هغوی داسې یو قسم توجه او داسې اهتمام ورته وشي لکه دا چې بالکل زما د کور یو عضو دی او زما د کور شریک دی او زما د وینې شریک دی. دومره مینه باید ورته ورکړو چې حتی هغوی داسې احساس ونه کوي چې ولا ماته د خلک مینه نه راکوي.
بله، په کورنیو کې د ته تام سوتې یو غړې د بیلابلو عواملو له وجې نه معلول سوی، دوی څه رقم چار چلند سره وکړي چې په ما خبره دغه معلول کس مایوس نسی؟
دا پنځه حقوق ته چې ما مخکې اشاره وکوله، دا کچیر ته په نظر کې ونیول شي او واقعا دا انسان دا تعامل دی معلول سره مایوب سره چکوي دا الله جل جلاله په خاطر باندې دا ورسو کوي چې دا الله جل جلاله تقسیمات دي کچیر ته ما ته کامل آزار کړی دی دنه دا عضو اخستی دی دنه یو د خاص یو قوت اخستی نو الله جل جلاله قادر دی چې د ته ورته زمونه واخلي نو د دې سره د ډیر زیات مینه او د لطف او د مهربانۍ نه باید کار وصل شي حتی د دوی د کوم احتیاجات چې دي د دوی کوم ضرورتونه چې دي دا باید ور طرف شي ما یو مایوب کته د یمن د او هغه بیچارهګۍ بالکل شل و دا رباعی شل چې ورته وایي چار اطراف شل و نو ما ورته چې ستا ارمان څه دی په دنیا کې په زړه کې څه ارمان دی د سترګو نه اوښکې ولاړې ما ته وایي چې ډاکټر عتیق زما یو ارمان دی په زړه کې هغه دغه دی چې زه الله جل جلاله ته یوه سجده وکړم زه نشم کولی چې خپل تندی الله جل جلاله ته په ځمکه باندې کېږدم او د خپل خالق عبادت وکړم او یوه سجده ورته وکړم کاشکې ما یوه سجده کړې وای که بیا وروسته مړ شوی هم وای بیا به زه خفه نه وم نو د خلکو دومره داسې ارمانونه دي چې یوه سجده الله جل جلاله ورته واسو طاقت نه دی ورکړی او طبي خبر ده چې هغه بیا د نور انسانانو په فکر او سوچ کې نه وي نن زما په فیسبوک او ټویټر کې زما د نن خبره ده چې ای خلکو تاسو ته کوم نعمتونه چې الله جل جلاله درکړي موږ تاسو په دې باندې احساس نه کوو موږ تاسو نه پوهیږو چې کوم نعمتونه د موږ سره شته که صحت دی که عافیت دی که نور نعمت دی د نعمت موږ تاسو هلته درک کوو چې کله دا نعمت زموږ تاسو نه واخیستل شي لکه دغه انسان چې د یوې سجدې دپاره دی ارمان کې دی او د دې یوې سجدې دپاره ارمان باندې دنیا نه لاړل د موږ تاسو هم ډېر داسې هغه شیانه چې الله رانه اخیستي دي هغه موږ تاسو پر ډېر زیات ورته په هڅه کوو چې هغه موږ واخلو که موږ نشو کولی چې ځان ته یې راوړو او لاس ته یې راوړو نو الله وایي چې لئن شکرتم لأزیدنکم که تاسو د ما تشکري وکوله زما شکریه هم ادا کړه زما حمد او ثنا هم ادا کړه الله وایي تاسو ته به نعمتونه زیات کړم نو د الله جل جلاله د نعمتونو په شکر باندې هم یو اساسي خبره دغه ده چې داسې انسانانو سره باید موږ تاسو د ډېر زیات رحم او د ډېر زیات مرحمت او د ډېر زیات مینه نه کار واخلو او الله ته دغه یعنی عجز وکوو دغه زارۍ وکوو چې موږ باندې داسې یو حالت رانه ولي ډېر زیات داسې انسانان چې په سپینو کټونو باندې دوی بیچارګان پراته دي او دوی نشي خوځېدی غواړي چې موږ په شان باندې انسانان دي ژوند وکوي او نور خلکو ته مینه ورکړي او خپل دغه څلورو ساعته د خپل کورنۍ سره تیر کړي د خپل دفتر ملګرو سره تیر کړي د خپل ټولنې سره تیر کړي نو دغه حق الله ورته دی ورکړی الله جل جلاله عادل ذات دی حتما په دې کې د الله جل جلاله اسرار دي هغه ته نور بدایل ورکوي که چېرته په دنیا کې ورته بدایل ورنه کړي حتما په آخرت کې د هغوی لپاره به ډېر زیات بدایل وي لکه رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې وایي چې د چانه چې دغه کریمتین په حدیث کې راځي یعنې سترګې الله جل جلاله د چانه چې سترګې په دنیا کې اخیستې وي نو د دې تعویز او د دې بدل په آخرت کې جنت دی الله جل جلاله ورته په آخرت کې جنت ورته ورکوي د ګډ ډیر لوی بدله ده په آخرت کې کله کله په دنیا کې انسان ته بدله نه وي نو زما هدف دا دی چې دا انسانان چې موږ تاسو په خپل ټولنه کې ګورو په خپل کلو په خپل بانډو او په خپل هوا کې ګورو او په نورو ځای کې حتی دا د انساني مینې او د همدردۍ نه هر چیرته چې ګورو باید هغه ته څومره چې موږ کولی شو ورسره همکاري ورسره وکوو د هغوی سره د هغوی لاسنیوی وکوو د هغوی چې څه احتیاجات او څه ضرورتونه دي هغه د خپل وس مطابق ورته پوره کړو
بله ډاکټر صاحب محترم تاسو په خپلو خبرو کې دې ته اشاره وکړه چې له معلول سره نیک چلند د هر وګړي مسؤلیت دی او باید ورسره وسی خو یو بل څه غواړم دلته تاسو نه پوښتنه وکړم هغه دا چې له بده مرغه په یو شمېر سیمو کې هغه معلول کاسته دغه هغه معلولیت یادیږي په هغه باندې داسې یو نوم کېښودل کیږي چې هغه نوم مناسب نه وي سترګې نه ویني هغه ته ړوند وایي دغسې نوم په هغه باندې کېښودل بیا هغه ته غږ کول دا څومره د خدای په قهر باندې انسان ککړولی سي
د قران کریم کې موږ تاسو یو سورۃ لرو همزه ورته وایي الله جل جلاله وایي چې ویل لكل همزه لمزه کله کله تاسو مربونی وکول بد نمونه ورته اخستل کیږي او کله کله هم اشاره کیږي مثلا د مصاب ته باندې انسان د الله ورنستر یې خستي څو کو باندې ملنګ دی وایي دوه کسان دوه باندې چوخ جوړ کړی هغه اشاره ورته کوي روان ته اشاره کوي وایي داسې نو الله جل جلاله دې خلکو ته په جهنم کې په ولو یو کند باندې دوی ته تخفیف او توعید ورکړي او دا ورته وایي چې ویل لكل همزه تلو مزا هغه انسانان چې په خلکو باندې ملنډې وایي هغه که چېرته په اشارو باندې وي او که په اکټونو په فعلونو باندې وي او که چېرته په خبرو باندې وي او الله جل جلاله تاسو په سورۃ الحجرات کې د دې نه منع کړو چې ایه الذین آمنوا لا يسخر قوما قوم عسى يكونوا خيرا منهم اي خلکو تاسو د یو ډله د بل ډله باندې ملنډې نه وایي جوړ انسانان د پړندو باندې ملنډې نه وایي جوړ انسانان د انصاف ته باندې په ګډانو او په شالانو باندې ملنډې نه وایي کیدای شي دغه انسانان الله تعالی نه وي د دې داسې انسانان د انصاف ته باندې الله جل جلاله داوی نه سترګې خسته قوی د قران کریم حافظان دي دا په سینو کې درس پر قران کریم دی او هغه الله ورته د رسول صلی الله علیه وسلم په ژبه باندې وایي چې خيرکم من تعلم القران وعلمه بهتري مسلمین ساسو هغه انسانان دي چې هغه خپل قران زده کړی او نور خلق ته ورهدلی. نو بلعکس دلته خو بیا هغه انسانان چې هغه جوړ انسانان دي، د هغه اندامونه جوړ دي، هغه به معلول دي، هغه به عقلي غلدي. متاسفانه علتنا لري دغه انسان باید الله نه ويریږي، او دغه انسان باید د اخرت تر وزن نه ويریږي، او د جهنم د کند نه باید ويریږي، او دغه انسانان د دینه باید ويریږي چې حسنه چې دغه ورځ ما باندې روان شي، زما په کوم اولاد باندې روان شي، زما د کوم فامیل په کوم عضو باندې روان شي، نو بیا به خلک قربانه بلندي وایي او بیا به زه ورته ګورم.
بله ډاکټر صاحب، موږ په دې باندې تر اوسه پورې خبرې وکړې چې یو معلول کس په خپل کورنۍ او ټولنې باندې کوم حقونه لري او له ده سره باید څه ډول چلند وسي. اوس راځو د افغانستان معلولو کسانو ته په اوسني وخت کې چې جمهوریت سقوط کړی او په افغانستان کې وزي طالبان حکومت دی، دوی ته څه کول پکار دي؟ څه ډول دي دوی هغه غوښتنې هغه ضروریات پوره کړي؟
دوی د غوښتنو او د ضرورتو د پوره کولو په رابطه باندې موږ تاسو ټول افغانان مسؤلیت لرو. حکومت لومړی مسؤل دی او ملت دویم مسؤل دی. هر څوک چې هر څنګه کولای شي چې د دوی غوښتنې او د دوی ضرورت ورته پوره کړي، نو هغه د دوی د ژوند اساسي ضرورت وي او حتی که دوی تحسیني ضرورت هم وي دا باید ورته پوره شي. نو په دې کې باید موږ تاسو ټول افغانان یو بل ته لاس ورکړو. هر څوک چې هر څه کولای شي، هغه که تاجر دی، که بډای دی، که حکومت کې مسؤل دی، او هغه که چېرته رعایت دی، که چېرته د ملت خلک دي، یو بل ټول باید لاس ورته ورکړو. او د دې انسانانو څومره حقوق چې دي، هغه که مادي حقوق دي او که معنوي حقوق دي، باید قانون د دوی دفاع وکړي. باید دوی دغه مالی کوم حقوق چې دي هغه باید ورته کرسی په احسن او پوهه باید ورته ورکړل شي او تاخير نشي ورسته نشي. او د دوی سره حتی که چیرته بد چلند کیږي، نو هغه انسانان ته باید جزا ورته کړل شي په نظر باندې، ځکه ځینې انسانان چې دي هغوی ته چې جزا ورنکړل شي نو هغوی د الله جل جلاله نه یریږي. نو زما هدف دا دی چې موږ تاسو ټول باید یو بل ته لاس ورکړو. رسنۍ د دوی نه باید دفاع وکړي، او حکومت دوی باید حقوق ورته ورکړي، او ملت دوی باندې باید ترحم وکړي، او دوی باید ورته مینه ورکړي. او زموږ تاسو اکثر ورونه خويند چې معلول دي، هغه متاسفانه د جنگونو په وجه باندې هغه معلول شوی، او هغه د ګناه انسانان دي چې اکثر ګناه نه درلوده، او دغه الله جل جلاله په دې تقدیر باندې مبتلا شوی، او دغه یو مشکل وته رسیدلای. نو هغه هر څوک دی او په هر سبب باندې چې دوی دا معلولیت رسیدلای، نو زموږ تاسو جوړ انسانان باندې د دوی د حق جوړیږي چې دوی ټول قانوني او مادي او معنوي حقوق په سلیمه توګه باندې ورته ورکړو.
بله لکه څنګه چې معلول کسانو خپل شکایتونه وړاندې کړي دي چې دوی ته کوم معاش په خاورته تعین سوی ورکول کېده او بل تقاعد دوی اخیسته، ټول ور باندې دلیدلی دي. که څه هم د تقاعد مسله خو د ټولو کسانو اوس نسته، د طالبانو له راتګ وروسته تقاعد څوک نسي اخیستل، نه سپینګیري کسان، نه د شهدا او کورنۍ، او نه هم معلوله کسان. خو معلوله کسانو هم دا شکایت وړاندې کړی ده چې دوی د دولت لخوا اوس هیڅ نه حمایه کیږي، دوی ته خپل حق نه ورکول کیږي. دا به یو دولت څومره په عذاب باندې ککړ کړي، البته په الهي عذاب باندې.
د موضوع نه اوس ما خپل معلومات نشته چې څه علتونه دي او څه اسباب دي. خو په دې رابطه باندې زموږ تاسو کې شک نشته چې افغانستان کې زموږ تاسو خاص یو استثنایي وضعیت دی، ځکه هلته رسمي اعتراف نشته په حکومت باندې، او کېدای شي ډېرې ادارې داسې ستونزې ولري. خو که چېرته زما اواز مسؤولین اوري، نو دا کفایت کوي چې هر مسؤول خپل سر په ګریوان باندې ټیټ کړي، او دا ووایي چې زه به الله جل جلاله سوا ته ورځم، او الله جل جلاله به ما نه د دې معیوب او د معلول پوښتنه کوي. دا که چېرته امکانات نه وي، دا خو بله خبره ده. خو چېرته امکانات وي او د دوی حقوق وروسته کیږي او نه ورکول کیږي، نو دا د صحیح خبره نه ده، د صحیح کار نه دی. د دې معیوبو او د معلولو انسانانو په موږ ټولو باندې حق دی. نو هغه که چېرته حکومت وي او که چېرته ملت وي، نو دې حق باید ورته ورکړو او د دوی حقوق باید وروسته نه شي.
بله، په عامه توګه کورنۍ او ته ټولنې ته حکومت ته د تاسو مشوره په غټو ټکو کې ولرو چې دوی ته به څه ویل لري د معلول د حق په اکله. که څه هم خپرونه کې موږ تاسو خبرې ور باندې وکړي، خو د نتیجه ګیری په توګه که د خبرې خپل سر راټولې کو، او یو ځل بیا په غټو ټکو کې وایو چې معلول کوم حقوق لري او باید ادا سي.
د الله جل جلاله رحمت، مینه او مهرباني په سل تقسیم او تقسیم شوی. نحن فی سدد الله سره ده، او یو فی سدد زمون استاسو په خپل مابین کې خپل اولادونو او کورنۍ او دوستانو او ملګرو چې ورته د یو فی سدد نو زدا سو وایم چې راځي چې د الله جل جلاله د هغه نحن فی سدد رحمت او د مهرباني او د مینې خپل ځان محروم نکړو. راځي چې د هو پروردگار او د خالق او د دکاون د مدبر په خاطر باندې معلول تبینه ورکو، محبت ورته ورکو، د دوسر نیکی وکړو، د دوی ستونزې او مشکلات ورته حل کړو. هر چیرته چې معیوب دی، غب کور کې دی او په ګاونډ کې دی، د مو تاسو داسې وبولو چې د زموږ استاد خپل معلول دی، زموږ استاد خپل معیوب دی، او دا توفیق موږ ورته ورنکړو چې ولاړ پانکی قریه دی او د بسانکی کورانی دی، زور سره ارتباط نه لرنه. موږ ټول ورسره من هیڅ انساني ارتباط لرو، هغه انساني مینه ورته ورکړو او د خپل خالق او د مدبر د کون په خاطر باندې موږ امینه ورته ورکړو، ترڅو موږ تاسو د ټولو ستونزو د آسماني او د ځمکني مصیبتونو نه موږ تاسو خپل حفظ او امان کې وساتي.
بله ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوندی او سلامت اوسئ.
تاسو هم مننه کوم.
دران دوستانو دا د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د معلول په حق باندې خبري وشوي. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه و ډاکټر حیات الله عتیت.
د ورځې د تازه پیښو او خبري راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradiomode facebook ته پانه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio مونډلې شي. ازادي رادیو هر شیبه لطاف سره.
درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې د ناروغ په حقوقو باندې په کور او روغتون کې خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه دی په کابل کې د خصوصي پانتون د حقوقو د برخې استاد عبدالعظیم صفای. میلمه ته خرغلاست و استریم شي، په خیر راغلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو خوږ اوریدونکو ته او تاسو ټول همکارانو ته سلامونه او درنښت.
په پایل کې ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. راځو خپل مرکې ته. استاد، مریض پر روغ کسانو باندې یا ناروغ پر روغ کسانو باندې څومره حق لري چې د تپاملرنه وسی؟
ناروغ حقونه یا د ناروغ حقوق دا ډیره یوه مهمه او پراخه موضوع ده چې په وروستیو دوو کلونو کې یا په وروستیو دوو پیړیو کې دا موضوع ډیره څیړل شوې ده، او ډیره د حقوقي چوکاټ اډانه کې او په حقوقي چوکاټ کې دغه موضوع ته پوره ځای ورکړل شوی ده، او په دې موضوع باندې ډیر بحثونه شوي دي او ډیر مبحثونه پرې لیکل شوي دي، منشورونه جوړ شوي دي، ورته نړیوالې معاهدې ورته تصویب شوی دي، منځته راغلي همدارنګه په ملي سطحه قوانین ورته تصویب شوی دي. خوشبختانه چې د ناروغ حقونو ته پوره توجه شوې ده او کېږي په ملي کچه او په نړیواله کچه باندې دې برخه ته توجه شوې ده. دا چې ناروغ څه حقوق لري په نورو باندې، په روغتون باندې څه حقوق لري، په نورو جوړ او سالمو خلکو باندې څه حقوق لري، په لنډه توګه کې ووایو چې د ناروغ یا د ناروغانو حقوق عبارت له ټولو هغو مسؤلیتونو څخه دي چې روغتون د ناروغانو لپاره لري، یا ټول هغه مسؤلیتونو څخه عبارت دي چې یو روغتون د ناروغ په وړاندې لري. داسې هم دغه موضوع تعریفولی شو، د ناروغ حقوقو ته دغسې هم اشاره کولی شو چې له ټولو هغو جسمي، رواني، معنوي او اجتماعي مشروع او ضرورتونو څخه عبارت دی چې یو روغتون باید د مقرراتو په چوکاټ کې، د منشور په چوکاټ کې په نظر کې ونیسي. دغه ضرورت پنه چې هم په جسمي لحاظ، هم په رواني لحاظ، په معنوي او اجتماعي لحاظ باندې یو ناروغ ورته ضرورت لري او دا حقوق دي، دا نه یوازې چې روغتون باید په نظر کې ونیسي او دغه مکلفیتونه تر سره کړي، ځان مسؤل وګڼي، بلکې نور ټول هغه افراد چې په فردي شکل باندې او یا په اجتماعي شکل باندې د ناروغ کس سره په تماس کې وي، په ارتباط کې وي، هغه هم باید دغه حقوق ورته په نظر کې ونیسي.
بله استاد، یو خو فزیکی ناروغان دي چې دغه مشکلات معلومي، مثلا د جګر تکلیف لري، د پښې تکلیف لري، د سر تکلیف لري، بل په دې وروستیو کې په افغانستان کې کوم ناخوالې چې د طالبانو د حکومت لخوا روانې دي، اکثره کسان په ذهني ناروغي باندې اخته دي، د دوی روح مریض ده، د دوی روان ناروغه ده، له دوی سره کوم برخورد پکار ده او کوم حقونه لري؟
د رواني ناروغیو عوامل تک وزیر شو، نو د رواني ناروغیو عامل یا عوامل په افغانستان کې زیږیدلې دي، د عوامل منځ ته راغلي دي او مرور زمان سره دغه عوامل رشد کړی، ریښه یې غځولې ده، او بالاخره دا د دې لامل شوي، دغه عوامل چې خلکو ته په رواني لحاظ باندې ستونزې راولاړې کی رواني ستونزې ورته جوړې کی. په ځانګړې توګه دوه عمده عامل ډېر په رواني ناروغیو کې شامل دي، چې هغه یو جګړې په افغانستان کې دوامداره او بل اقتصادي بحرانونه او په افغانستان کې اقتصادي ناخوالې دي، چې دا د انسانانو یا زموږ د هیوادوالو وایم چې د دوی په رواني ناروغیو کې ډېر مؤثر او د رواني ناروغیو څو چنده کېدو لامل وګرځېدل.
راځو د حل لارو ته. له دغسې کسانو سره څه ډول برخورد باید وسي؟ د دوی حق څه ده؟
یو ناروغ حقوق لومړی خو په خپل کورنۍ باندې، هر هغه څوک چې په کورنۍ کې مشر وي که خپله مشر وي ناروغ، نو هغه د کور په نورو غړو باندې حق لري چې د هغه دغې ناروغۍ ته رسېدنه وشي، د هغه جسمي، رواني، معنوي او اجتماعي حقوقو ته د ناروغۍ په دوران کې توجه وشي. که چېرې ناروغ د کور بل غړی وي، نو د کور مشرانو ته لازمه ده چې د خپلو ناروغانو درملنې ته پوره رسېدنه وکړي او د دوی دغه حقوق په نظر کې ونیول شي. په دوهم قدم کې کله چې ناروغان روغتون ته وړل کېږي، نو د روغتون مکلفیتونه دلته مطرح کېږي، که هغه خصوصي روغتون وي که هغه دولتي روغتون وي، نو د دوی لپاره قانون د درملنې شته ده، یو منشور د درملنې شته ده، هم نړیوال معاهده دي، هم ملي قوانین او پرنسپونه دي په داخل د یوې جغرافیا کې چې د دغو قوانینو د دغو صحي قوانینو او پرنسپونو په رڼا کې د ناروغ درملنه کیږي او درملنې ته رسیدنه کیږي. په دریم قدم کې حکومتونه په خپل جغرافیا کې مسؤلیت لري چې د خپلو ناروغانو لپاره او همدارنګه په لومړي قدم کې د وقایې لپاره باید تدابیر ولري، د وقایې لپاره د ناروغیو باید دوی قوانین ولري، باید پرنسپونه ولري او همدارنګه پلانونه ورته طرحه کړي تر څو د ناروغیو مخنیوی وشي، د ناروغیو وقایه وشي، مخکې له دې نه چې یو انساني ټولنه په دغه سه ناروغي باندې په دغه صفاتونو باندې اخته شي، باید دغه حقوق ورته په نظر کې ونیول شي.
یو بل موضوع چې کله په یو کور کې یو ناروغ لږره دغه ناروغي دوامدار شي، هغه که فزیکی ناروغي ولري که رواني ناروغي ولري، نو هغه د کورنۍ د غړو لخوا لږ سره بې پروايي کیږي. که په دې خبره وکړي چې په خپل ناروغ څومره د پام خبره زړه نازک وي، څومره دای غواړي چې د پالنه وسی، او کله د سره بیا بی غوري کېږي، د څومره بده پایلې لري؟
لومړی خو باید په یو هیواد کې باید د ناروغانو لپاره صحي بیمه موجوده وي. صحي بیمه باید وجود ولري، که دولتي وي یا په خصوصي شکل سره وي، چې خلک صحي بیمه ولري، نو د داسې دوامداره ناروغیو د درملنې لپاره او هغه ناروغۍ چې هغه د یوې کورنۍ یا د یو شخص له توانمندۍ نه، له اقتصادي توان نه ډېر لوړ وي، صحي بیمه که موجوده وي، نو دغسې ناروغیو ته بیا رسېدنه کوي او ناروغ بیا ډېر ښه تداوي کېږي او درملنه یې کېږي. نو صحي بیمه ډېره مهمه ده. متاسفانه په افغانستان کې، زموږ په هیواد کې صحي بیمه نشته ده، او د صحي بیمې لپاره د شرایطو آماده کول او همدارنګه د پلان جوړول، د طرحې جوړول او همدارنګه د واضح تګلوري چې باید له قانون څخه ده، د دغسې یو واضح تګلوري رامنځته کول دي، د قانون او د پرنسپونو رامنځته کول دي، د صحي بیمې لپاره چې دې باندې باید کار وشي. په دوهم قدم کې هغه ناروغان چې دوامداره ناروغي لري په کورنیو کې شته ده. متاسفانه په افغانستان کې ډېرې کورنۍ لیدل کېږي چې دوی په خپل چاپېریال کې یا په خپلې کورنۍ کې دوامداره ناروغان لري چې درملنه یې په دوامدار شکل باندې ترسره کېږي. نو د دغسې ناروغانو سره لومړی خو باید د کورنۍ غړي ډېر حوصله ولري، په ډېرې حوصله مندۍ سره د دغسې ناروغانو درملنې ته دوام ورکړي، او لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه چې ناروغ ضرورت لري چې هغه ته ډاډګیرنه ورکول شي، هغه سره ښه رویه وشي، هغه سره نرمې خبرې وشي، په ښو اخلاقو سره او د درملنې هغه اخلاق په نظر کې ونیول شي، نو دا ډېره مهمه ده د یو ناروغ لپاره چې دا بالخصوص هغه ناروغان چې دوامداره ناروغي لري، چې دوی سره په ښه وجه سره په ښو اخلاقو سره برخورد وشي او د دوی دغه درملنه په ډېرې حوصله مندۍ سره مخته یوړل شي.
که د سی یو اشاره خلکو ته ولرو چې دا ناروغي د کنه امکان لري نن یو کس باندې راغلی سبب بلتن باندې راسي، یعنی که یو څوک د څه فکر وکا چې دا حالت سبب ما باندې مراتلای سي او که یو څوک بل ډول برخورد کوي دا به څومره سخته تمام سي.
نو دلته د طبابت اخلاق مطرح کیږي، د درملنې اخلاق مطرح کیږي، نه یوازې د کورونل لپاره بلکې د روغتونونو لپاره هم د طبابت اخلاق مطرح دي. چې دا اخلاق البته نه یوازې په قانوني شکل باندې چې دوه پیړۍ په جریان کې منځته راغلي، بلکې دا زرګونه کاله مخکې که د عرف په شکل باندې په ټولنه کې د طبابت اخلاق موجود او په کورنیو کې او همدارنګه په روغتونونو کې دا په نظر کې نیول کېدل. د طبابت اخلاق د په یوې کورنۍ کې د ناروغانو په وړاندې هماغه دي چې لومړی خو باید دغه ناروغ د درملنې توجه وشي او په دوهم قدم کې رواني او روحي موضوعاتو ته توجه وشي، چې حالتونو ته توجه وشي، چې د دوی رواني حالت دما و نبینی دوی د ناروغی پا وړاندې نور هم و دوی ناروغی و سره زیاده میشی، چه مثلا که دوی سره خود برخورد نکی، که دوی در ناروغی تا سم رسیدن نکی گی و بالاخره در ناروغی ورزیاتی گی، نو دا بیانور روانی ستونزه هم ورتزیگه ولیشی. در درملن اخلاق دی چه هم پا کورنیو که در مریضان پا وړاندې و هم پا روختونونو که در مریضان پا وړاندې پا نظر که نیول کی گی. هم دارنگ در درملن لپاره در ناروغ تصمیم نیول او همدارنګه د درملنې د ډول او کیفیت انتخاب چې په خو دا په نظر کې نه نیول کېدل، اما خوشبختانه اوس دغه موضوع ته توجه کیږي چې دا هم د درملنې د اخلاق او توادانه کې راځي، په چوکاټ کې راځي.
بله استاد، تاسو ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړه چې هغه د طبابت اخلاق دي. خو له بده مرغه په یو شمېر روغتونونو کې البته د ځینو ډاکترانو لخوا دغه د طبابت اخلاق په نظر کې نه نیول کېږي، لمریز آسی چلند باید وسی نکیگی و سرا پا دیگر خبری وکیت سی دا چوم را منفی پایلی در لو دلیسی
دو طبابت اخلاق باید وانی چه بری را مهم خبر در مریض در ناروغی در درملن لپاره و هم دارنگ در حقه جسمی و روانی در حالتون و ساتل لپاره چه به نظر که اونی ولشی باید متاسفانه در موضوعات تا دور توجه من چه اولو در موضوعات یا پا جریان در دکلو که در اصی مفاهیم تا توجهونی که در مفاهیم ریکی نه په واقع کې په کریکولم کې د درسونو حاصل زکایي مثلا په جریان د کوم په شکل باندې تدریس شي په هم په تکړه په ځای کې نو دا به بهتر وي، نه یوازې په روغتونونو کې بلکې په کورونو کې هم باید په نظر کې ونیول شي. د هغه ډول چې د ناروغ ناروغۍ ته باید رسیدنه وشي په کورنیو کې او همدارنګه د هغه عاطفي اړخ ته، د هغه رواني اړخ ته او معنوي اړخونو ته باید توجه وشي. دا ټول د درملنې په اخلاق کې شامل دي چې د یو ناروغ ناروغۍ ته رسیدنه وشي. همدارنګه په روغتونونو کې په کلینیکونو کې باید د طبابت اخلاقو ته پوره توجه وشي. هغه ډول چې د ناروغ سره برخورد چې ډېره مهمه خبره ده او د ناروغ پر روحیې باندې مستقیما تاثیر لري، دې ته باید توجه وشي چې د ناروغ سره باید ډېره ښه رویه وشي او ډېر ښه برخورد ورسره وشي، بخصوص د معالج ډاکټر لخوا نه، د متخصص لخوا نه چې خپل ناروغ تداوي کوي او درملنه کوي. نو په دې برخه کې باید مشخصه تګلاره موجوده وي، له هغه ځای نه چې محصل په جریان د محصلۍ کې د طبابت زده کړې کوي، په هغه وخت کې د طبي اخلاقو په نوم باندې او دغه اخلاق په هماغه زمان کې ورته تدریس شي.
بله استاد، په آخر کې که راسو دې ته چې د تاسو مشوره به هغو کسانو ته څه وي چې دوی د مریضانو حقوق په پام کې نه نیسي؟
مریضان خو هغه خلک دي چې هم په فزیکي لحاظ باندې او هم په رواني لحاظ ګړي دي. د دوی سره برخورد باید ډېر عاطفي وي، ډېر مهربانه وي، په اخلاقو باندې استوار وي، په مهربانۍ باندې استوار وي، او همدارنګه درملنې ته رسیدنه وشي هغه وخت باندې چې باید ترسره شي درملنه، او همدارنګه که روغتون ته ویل کېږي په روغتون کې باید معالج ډاکتران متخصصین باید ورته توجه وکړي درملنې ته او پر وخت باندې درملنه وکړي. که دغه اخلاق په نظر کې ونه نیول شي نو طبعا چې د ناروغ په ناروغۍ باندې منفي تاثیر لري او په رواني حالتونو باندې هم منفي تاثیر لري.
ډېر زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
مهرباني، هیله کوم تاسو ژوندي اوسئ.
در پښتو داوود اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د ناروغ په حقوقو باندې خبري وسوي. په دې خبرونه کې لمک سره میلمو په کابل کې د خصوصي پانتون استاد عبدالعظیم صافی تربیه پرځ کې چې یاست الله مال او ملګری.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com تی ازادي رادیو موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.